وران دی اوری چې د افغانستان امنیتی چارواکي له انتخاباتو له کاندیدانو غواړي چې امنیتی ځواکونو پرته دي لرو پروتو سیمو ته د انتخاباتي کمپاین لپاره نه ورزي. دوی دغه غوښتنه داسې وخت کوي چې پرون په ننګرهار کې یو انتخاباتي کمپاین د انتحاري برید هدف وګرځید او 14 کسان پکې وژل شول. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی وایي د ایران د لری وطن وشتونکو توغندي د منځني ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی. نور مسائل هم لرو، دوا خاص پکیجونه یا ریپورتونه هم لرو. یو له غزنی نه چې خلک د غزنی له روختونه شکایت کوي او وایي چې ډاکتران سمه رسیدګي نه ورته کوي، او بل هم په هلمند کې د کوکنارو د کرکیلو په اړه باندې ځانګړی ریپورت درته خبرونو کړه. سره پات شي و به وري خو اوس خبرونه. ننګرهار کې چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو او د دوی له کمپاینرانو غوښتي چې د انتخاباتي غونډو له جوړېدو 48 ساعته مخکې دی د امنیتي اقداماتو لپاره دوی ته خبر ورکړي. یوې نړیوالې رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ډلې مشر مولانا سمیع الحق له چین غوښتي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په چمتو کولو کې ستر رول ولوبوي. او د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو مایک پومپیو او شاه محمود قریشي پرون په واشنگتن کې ولیدل. پوره خبرونه. ننګرهار کې چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو او د دوی له کمپاینرانو غوښتي چې د انتخاباتي غونډو له جوړېدو 48 ساعته مخکې دی ولایت او امنیتي ادارو ته خبر ورکړي چې په ولسی غونډو کې د ناوړه پیښو د مخنیوي اقدام وشي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. نو له همدې امله د ولایت چارواکي له کمپاینرانو او کاندیدانو غواړي چې باید امنیتي ادارې خبرې کړي.
ټولو کمپاینرانو یا نورو مراسمو ترسره کوونکو څخه چې هغوی هلته محفل جوړوي، غونډې نیسي یا سولیز لاریونونه کوي، زموږ غوښتنه ورڅخه دا ده چې دوی 48 ساعته وړاندې امنیتي مسؤولینو یا ولایتي ادارې ته په رسمي ډول خبر ورکړي تر څو د دوی خوندي امنیت ونیول شي چې له امله یې د پیښو د مخنیوي هڅه وشي.
اخوا د ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې د ننګرهار د سې شمې د ورځې برید په ولسی خلکو برید بلل او په کلکو ټکو غندلې ده. د یوناما په یو بیان کې ویل شوی لږ ورځې چې د ولسی جرګې انتخاباتي مبارزه په رسمي توګه پیل شوی. د ننګرهار پر پرونی برید سربیره د افغانستان په څو نورو سیمو کې یو کاندید وژل شوی، د یو بل کاندید درې ساتونکي وژل شوی او یو بل کاندید په استازیو او زوی باندې ډز شوی دی. یوه نړیوال رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ډلې مشر مولانا سمیع الحق له چین غوښتي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په چمتو کولو کې ستر رول ولوبوي. د پاکستاني ملا په ورستیو کې د بلومبرګ خبرونې سره په یو مرکه کې ویلي په سیمه کې د چین رول د امریکا په نسبت ډیر د پاملرنې وړ دی. د بلومبرګ د راپور له مخې مولانا سمیع الحق چې د طالبانو معنوي پلار په نوم پیژندل کیږي او دا مهال له ډېر سره ډېرې نږدې اړیکې هم لري، له طالبانو سره په خبرو کې چین د منځګړیتوب لپاره غوره بدیل بللی دی. بلومبرګ خبرونې ویلي چین د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه اندېښمن دی او غواړي چې د دغه هیواد د کړکیچ په حوالې کې منځګړیتوب وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د 2013 کال د پیل راهیسې تر اوسه پورې 1,400 افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. په هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا خپور شوی راغلی، د دې افغان کډوالو ګڼ شمېر په ایران کې د اقتصادي بحران له کبله خپل هیواد ته ستانه شوي او شمېر 15,800 تنه خودل شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان د ایران خپل هیواد ته د یو شمېر ستنو شویو افغانانو سره له خبرو وروسته ویلي چې د کار نشتوالی د ایرانی پولی واحد تومان کم ارزښته کېدو او پر ایران د امریکا د بندیزونو اندېښنو دوی افغانستان ته په ستنېدو مجبور کړل. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په واشنگتن کې ولیدل. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ اداره په پاکستان کې د عمران خان له حکومت غواړي چې پر افغان طالبانو د دغه هیواد اغیز ته په پام دي د دې ډلې پر ضد په خپله خاوره کې جدي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي هرکلی کړی. د راپورونو له مخې قریشي د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره هم کتلي، خو تر اوسه د دغو لیدنو جزئیات معلومات نه دی په ډاګه. تمه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشي نن د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو سره وګوري چې د افغانستان په اړه بحثونه به یې هم په لیدنو کې شامل وي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویکو د وایي هیواد یې د سوریې حکومت ته د توغندیو S-300 دفاعي سیستم انتقال پای ته رسولی. سرګی شویکو د سه شمې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل دا سیستم به په سوریه کې د روسیې د ځواکونو خوندیتوب زیات کړي. خغلی شویګو وایي موږ د S-300 دفاعي سیستم انتقال بشپړ کړی. په دې بسته کې نه څلوېښت وسیلې شاملې دي. په دې کې لیزري او د رادیوي امواجو روښانه کوونکي، دستګاوې، د دفاعي سیستم لومړیتوب ټاکونکي، د وسایطو کنټرولونکي او څلور راکټ توغونکي دستګاوې دي. روسیې دفاع وزیر پوینا سوریه ته د S-300 دفاعي سیستم انتقال د دوشنبه په ورځ بشپړ شو. ویل کېږي د روسیې دا اقدام د اسرائیل په مخالفت کې کړی. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تر دې مخکې ویلي وو تمه لري چې روسیه به په سوریه کې د دفاعي سیستم پر لګولو بیا غور وکړي، ځکه د بولټن په وینا دا اقدام به د سوریې او کلنه جګړه نوره هم سخته کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د یوې ځوان نجلۍ چې د جنسي زور زیاتي قرباني بلل شوې پر اعدام سخت انتقاد کړی. څلېرویشت کلنه زینب سکانوند د جنسي زور زیاتي وروسته د خپل خاوند د وژلو په تور د ایراني چارواکو لخوا په اعدام محکوم شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران دغه اقدام کاملا غیر عادلانه بللی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د راپور پر بنسټ کورت چبرې زینب سکانوند د سه شنبې ورځې په سهار په ختیځ اذربایجان کې په دار زړول شوې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له کاندیدانو او د هغوی له کمپاینرانو غواړي چې له امنیتي ځواکونو پرته دې لور پرتو سیمو ته د کمپاین لپاره نه ورځي.
همچنانی که در گذشته برای کاندیدای ما گفتیم، هم یک بار دیگه تکرار میکنیم که وقتی به محلات میرن در هماهنگی با پلیس، خصوصا برای کارزارهای انتخاباتیشان، ما را در جریان قرار بدن تا ما تدابیر پیشگیرانه را در ساحه داشته باشیم.
د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی وایي د ایران د لرې واټن ویشتونکي توغندي د منځني ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی.
Et nous considérons que oui, en effet, comme le président Trump, nous considérons que l'activité
Paliway de Iran par de Trump de nazar sara hamghi kawi hagi da khabari la jimat sara pa lidana ki wakri jimat za amerika defa wazir de aw de ghazni khapi rapor ki awri chi khalak la rokhtiyi stunzo shikayat kawi wai chi doktoran rasidagi na urta kawi
دغه نن شپې ته نمد سیمور اوړی ده، بیا هغه اوس کاټونه راکړو، اوس غذا شی نه راکوي.
د پروګرام په دویمه برخه کې به له هلمند د کوکنارو د کرکیلو په اړه باندې یو ځانګړی رپورټ او اونیس پروګرام واورئ. رازولمړی مطلب ته، د افغانستان د کورونې چارو وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې له کاندیدانو غواړي چې له امنیتي ځواکونو پرته دي لرې پرتو سیمو ته د انتخاباتي کمپاینونو لپاره نه ځي. د کورونې چارو وزارت سلاکار بهار مهر ازادي راډیو ته وویل دا مهال د افغانستان دیارلس ولسوالۍ د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. پرون د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د یو کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه له خونړي برید وروسته د انتخابات خپلواک کمیسیون له ټولو امنیتي ادارو غوښتي چې د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړیو د خوندیتوب لپاره جدي اقدام وکړي. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د جمعې د ورځې راهیسې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په رسمي توګه انتخاباتي مبارزې پیل شوې، د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې پر یوه انتخاباتي غونډه برید خونړی برید و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، کاندیدان او ملاتړي اندېښمن کړي. له هغه ورځې راهیسې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لومړی لیست خپور شوی، تر اوسه اته تنه هغه کسان چې د ولسي جرګې د غړیتوب قصد درلود وژل شوي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل 2013 میلادي کال کې په ګڼ شمېر کې ولسي افغانان د هغو بریدونو قرباني شوي دي چې د انتخاباتو له نوملیکنې او نورو چمتووالو سره یې تړاو درلود. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به په خپل ټول توان د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړو د خوندیتوب هڅه وکړي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار بهار مهر د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ولسي جرګې کاندیدان هم باید په خپلو انتخاباتي منډو تللو کې د امنیتي ادارو او پولیسو سپارښتنې په دقیقه توګه په پام کې ولري. ښاغلی مهر وایي هماسې چې مخکې مو هم کاندیدانو ته ویلي بیا یې تکرارو، کله چې بېلابېلو سیمو ته د انتخاباتي کمپاینونو لپاره سي باید د پولیسو سره همغږي ولري او امنیتي ادارې خبرې کړي څو موږ په سیمه کې مخکې له مخکې امنیتي تدابیر ونیسو. ټولې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې انتخابات ګډوډ کړي او له بده مرغه چې ځینې پیښې هم رامنځته کوي، خو په هېڅ ډول هېڅوک زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تدابیرو په وړاندې د مقابلې توان نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سلاکار همدارنګ زیاته کړه چې دا مهال په ټول هیواد کې دیارلس ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې ډېرې په جنوب او ختیځو ولایتونو کې دي، خو د سې شنبې په ورځ د ننګرهار په نسبتا امن ولسوالۍ کامه کې چې له دې مخکې پکې ډېر کم د تروریستي فعالیتونو رپورټونه ورکړل شوي یو خونړی ځان وژونکی برید وشو. د ننګرهار د چارواکو په وینا دا برید د ننګرهار څخه ولسي جرګې ته د یو کاندید د ملاتړو په غونډه شوی چې پکې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان شوي. د ننګرهار والي حیات الله حیات له دې پیښې وروسته په یو پیغام کې له کاندیدانو وغوښتل چې باید اته څلوېښت ساعته مخکې ولایت او امنیتي ادارو ته د خپلو غونډو په اړه رسمي خبر ورکړي څو دوی د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم له امنیتي ادارو غواړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې د کاندیدانو او عوامو خلکو امنیت یقیني کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل کاندیدان هم مسؤل دي چې د خوندیتوب په برخه کې د کمیسیون سپارښتنو ته پاملرنه وکړي.
هر وخت کې از شهر
ښاغلی هاشمی وایي هر وخت چې له ښارونو بهر بل ځای ته د کمپاین او یا لویې غونډې لپاره سي باید امنیتي ادارې خبرې کړي. له بده مرغه ځینې کاندیدان دا سپارښتنه نه مراعتوي، خو په مجموعي توګه امنیتي ادارې مسؤلیت لري چې د خلکو امنیت وساتي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غوښتنه چې تل مو له لوړپوړو امنیتي چارواکو کړې دا ده چې د ولسي جرګې د کاندیدانو امنیت دې ټینګ کړي. ملګرو ملتونو هم د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا له ټولو خواوو وخت چې د کاندیدانو او رای ورکوونکو په وړاندې دي تاوتریخوالی او بریدونه سم دستي پای ته ورسي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په رسمي توګه د تلې د میاشتې د شپږمې نیټې راهیسي پیل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ سوام اوریدل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له ټولو کاندیدانو او کمپاینرانو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو له خبر ورکولو پرته دي چیرته د لرو پرتو سیمو کمپاین ته نه ورځي. پرون په ننګرهار کې په کامې کې ځانمرګ برید وشو. د ناصر مومند په کور چې د انتخاباتو لپاره چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره کاندید دی څوارلس ملکیان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان دي. دا چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی او فعلاً په ننګرهار کې وضعیت څنګه دی د ازادي راډیو خبریال له ننګرهار شاه محمود شینواری همدا اوس د ټلیفون په کرښه دی. شاه محمود، راته ووایي چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی؟ ټپیان هم لیدلي له نږدې که څنګه؟
څنګه موږ غوړو د زیات زخمیان او زیات وزدار ورده د شیطاني مسولین د خپل خپل د شیطاني ری د کومال چې خپل هم روښتون کې او ټول ډاکټران په سپارښتنه او کله چې په ګړنی ډول باندې هغه ډاکټران چې په کور کې هغه باید هم راشي تر څو د زخمیانو درملنه وشي. سب دې څو زخمیانو چې وزیر دې نازک وو هغه یې د وخت کې فراوی نه وي هم دوډار ورکړی دی چې د هغوی روغتیا به هم عاجل شفاف ورته ورسېږي. د پېښې په تړاو چې کوم روسي ارقام موږ سره شریک شوي دي د ولایت وینا تاولا خو ګیانې وایي چې څوارلس تنه مړه شوي دي او درې څلوېښت تنه نور پکې
په کامه کې. خو پخوا دغسې حملې ډېرې کمې تر سترګو شوي نسبتا امن ولسوالۍ وه د ننګرهار، که څنګه؟
دا د پیښې په تړاو چې څومره موږ پوښتنې کړې دي، ځکه کاما په ننګرهار کې یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په تېرو څو کلونو کې د کامې خلکو خپل د خپلې سیمې امنیت ساتلی دی. دوی که چېرته د ناامنۍ هر ډول څرک لیدلی دی، د سیمې خلک راټول شوي دي، هېڅ ډول نه وسلوالو ته اجازه ورکړې ده او نه دغسې پیښو ته اجازه ورکړې ده. ولې یو پوښتنه چې هغه د خلکو سره د هغه همدغه ده چې هغه امن ولسوالۍ کې داسې خونړۍ پیښه خدای چې د کمپاین تر محل کېږي، دوی ته لا هم زیاتې پوښتنې کوي که هم چا جواب نه دی ورکړی خو ډېر خلک په دې شک باندې دي چې دا د کومې وسلوالې ډلې لخوا نه دی شوی. دا دغه ټول پېښې چې کېږي دا ممکن دغه انتخاباتي رقابتونو له امله به کېږي چې ممکن ځینې رقیبان ولري. په دې
په رپورټونو کې داسې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواکې دغه کار کړی، په دې اړه څه شته که څنګه؟
داعش یا اسلامی دولت مشخص رسنی ته خاص شنه لیکل کزین ته لګری، ولی تر اوسه پورې مونږ کوم د پاره کوم مسلنه سوال چې دې په مسولیت په غاړه واخلي. بل په کامه کې هیڅ داعش او سوال او هیڅ ډول فعالیت تل نه تر سره شوی. د تیر بیگراوند څخه مونږ ګورو په کامه ول سوال کې نه طالبانو نه هم د داعش یو ځل طالبانو یو څو تر طالبانو چې غوښتل یو مین کې د سیمې خلکو سره راټول شو او اجازه ورنکړل او هغه خلک نیولي او امنیتي ځواکونه د سپارلی وو. نو کله یو له هغه سوالیو څخه ده چې خپل د سیمې هر کور هر غړی په همدې ائتلاف کې دی چې موږ په خپلو سیمو کې هیڅ ډول وسلوالو ته اجازه نه ورکوو.
ډیره زیاته مننه کوم شاه محمود شینواری. له تاسو مننه. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری وو. د کامې د پرونی ځانمرګي بریت په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. وی ویل چې د ځینو ټپیانو روغتیايي وضعیت ښه دی، د راډور دی، او ځینې نور چې روغتیايي وضعیت نازکو هغوی په عاجل واټ کې لا هم دي. د پرون په کامې کې چې ځانمرګي بریت وشو، د ناصر مومند په کور چې د انتخاباتو لپاره کاندید دی، 14 کسان پکې وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګس 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او 15.5 باندې موږ په ټول افغانستان کې خبرونه کوو. د کابل ښاروالي له کورونی چار وزارت سره په ګډه یو داسې ځانګړی ځواک د ګمارلو په لټه کې ده چې په کابل ښار کې د خپل سره یو مخه ونیسي. د کابل ښاروالۍ سرپرست شاه ابراهیمي دا خبره د مشرانو جرګې په پرونی استجوابیه غونډه کې وکړه. ښاغلي رحیم دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې یو شمېر سناتورانو په کابل کې د خپل سرو لوړپوړیزو ودانیو او په دغه ښار کې د ککړتیا د زیاتېدو په اړه انتقادونه وکړل. واصل وصال دغې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
په کابل ښار کې د منظم ترانسپورتي سیستم نه موجودیت، د ککړتیا ډېرېدل، د خپل سرو لوړپوړیزو ودانیو او ښارګوټو جوړېدل، ښاریانو ته د عامه پوهاوي نشتون، د غیر پلاني ساحو ډېرېدل او د نرخونو نه کنټرول هغه انتقادونه ول چې سناتورانو په کابل ښار ولې درلودل. د مشان جرګې مرستیال منشي فیصل سمی ویل په کابل ښار کې لوړپوړیزو ودانیو فساد ته زمینه برابره کړې ده. په کابل ښار کې لوړپوړیزو ودانیو سات ته زمینه برابروي. تاسې باید داسې ځواک ولرئ چې د دغه ناقانونه کارونو مخه ونیسي. سناتور باختر مرزایی ویل د کابل ښاروالۍ د کمې پاملرنې له امله د کابل ښار ککړتیا ورځ تر بلې زیاتېږي چې دا په کابل ښار کې د بېلابېلو ناروغیو لامل شوی.
متاسفانه دا زبالي د کابل په مختلفو ساحو کې امراضو د سرایت باعث ګرځي. د نفس تنګي امراض، حتی سرطانی امراض تیرو کلونو په پرتله ډیر زیات شوی. دا ټول هغه کیمیاوي او زرعی مواد چې دلته په فضا کې موږ تنفس کوو او زمونږ د صحت د خرابۍ باعث ګرځي.
په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په سلګونه ښارګوټي جوړ شوی چې د افغان چارواکو په خبره د یادو ودانیو او 100% د ښاروالۍ او ښاري پراختیا وزارت له میرنو سره برابر نه دي. په کابل ښاروالۍ تر دې وړاندې هم ورته انتقادونه موجود ول او ان د دغې ادارې یو شمېر کارکوونکي د فساد په تور محکمې ته معرفي شوي دي. خو د کابل ښاروالۍ سرپرست شو ابراهیم د مشان جرګې د سه شنبې ورځې په استجوابي غونډه کې ویل چې له کورنیو چارو وزارت سره په ګډه د یو داسې نوي ځواک د ګمارلو په لټه کې ده چې په ښار کې د خپل سری او مخه ونیسي. موږ له کورنیو چارو وزارت سره د بحث په وروستۍ مرحله کې یو. څو ښاروالۍ ته یو ځانګړی ځواک جوړ شي چې په عوایدو ټولولو کې مرسته وکړي او د ساختماني سرغړونو مخه ونیسي. دا بحث په وروستۍ مرحله کې ده او دا به د کابل ښاروالۍ ځانګړی تشکیل وي. په دغه ناسته کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف مشر احمد بیزاد غیاسي د کابل ښار له اوسیدونکو غوښتل چې په خپلو کورونو کې د کثافاتو په بیلولو سره د کثافاتو ټولولو طرحې بریالۍ کړي. نوموړي پر کابل ښاروالۍ یو شمېر انتقادونه ومنل او ژمنه وکړه چې د ښاري اسانتیاو د برابرولو تر څنګ به روانو ستونزو ته رسیدګي وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راديو ته غوښتا د افغانستان په اړه د لویدوزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو او د دې ټول ټاکنو امنیت ته د اندیشنې مسله څېړلې ده. د خبرونه په باور د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي علي یاور عادلی تر انتخاباتو مخکې د یو شمېر جدي ستونزو یادونه کړې ده. خبرونه بیا د ستونزو په لړ کې ناامني، د رای ورکونکو د نوم ثبتونې بهیر، د انتخاباتو د دوو بنسټونو ترمنځ جنجال، همدارس د سیاسي ګوندونو د غوښتنې یادوي چې د انتخاباتو سیستم دې بدل شي. د ډیپلوماټ په وینا ناامني د اندېښنې وړ مسأله ده. خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د اداري ورستي ځانګړي راپور ته هم اشاره کړې ده. په دې راپور کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په وینا راغلي دي چې 35.3% ولسوالۍ د افغانستان د حکومت تر واک لاندې دي یا اغېز پرې لري. د دې راپور له مخې پر 10% ولسوالیو نه حکومت او نه هم طالبان بشپړ کنټرول لري. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلپاتې وشتمه دي. ډیپلوماټ لیکي چې اندېښنه یوازې د انتخاباتو ورځې ته نه ده، سر له اوسه لا ګواښونه شته. خبرونه د انتخاباتو د خپلواک میسون د مرستیال عزیز ابراهیمی په وینا لیکي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پیلېدو سره 15 کاندیدان د بیلابیلو بریدونو پر مهال تر دې دمه وشل شوې دي. وی بل خبرونه نیویارک ټایمز د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې پرونی بریده اشاره کړې ده. په دې حمله کې چې د یو کاندید د کمپاین پر لاریون وشو، پولیسکونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. نیویارک ټایمز لیکي له دې سره یو ځل بیا انتخاباتو ته شته اندېښنې رابرسېره شوې. ورسپانه وړاندې لیکي چې په وروستیو کلونو کې د طالبانو تر څنګ د داعش د فعالیتونو له پیلېدو سره په ننګرهار کې شخړې زیاتې شوې دي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې اداري فساد او د مافیا ژور نفوذ دغه وضعیت نور هم پیچلی کړی دی او حکومت په وروستیو کې د پولیسو ټول جګپوړي چارواکي په دغه ولایت کې له دندو ګوښه کړي دي او د امنیت چارې یې پوځ ته سپارلې دي.
ازادي راډیو ته خواږی است. د غزنی اوسیدونکو او مدني فعالان په د غزای کې د ملکی روغتون له خدماتو او ډاکترانو نه خوښ دي، خو ډاکتران او د روغتون مشران وایي چې دوی په وخت خلکو ته خدمتونه رسوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکو شکایت لري چې د دغه ځای په ملکي روغتون کې ناروغانو ته چندان پاملرنه نه کیږي. دوی دا هم وایي چې د روغتون دوایانې د روغتون د ډاکټرانو له لورې خرڅول کیږي او دوی ته نه ورکول کیږي. د دغه روغتون په انګړ کې مې له ځینو کسانو د ډاکټرانو د پر وخت راتګ په اړه وپوښتل. ویې ویل رنځوران په قطار کې ورته ناست وي خو دوی په خپله مخه تللي وي.
دا کوم چې لابراتوار د په خپل وخت په نرانه غي
وله بعضی وخت کې په خپل ټیم باندې ناراضي وو. کوم یو ډاکټر چې راشي اول سار یو بد د ویزه پټین کې راوګرځي لغه استایتي بیا ولاړ شي.
که دغه کسان د ډاکټرانو د پر وخت نه راتک خبره کوي، خو ډیری نور بیا د ډاکټرانو له لورې د کار نه خلاصولو څخه سر ټکوي.
یو جهالت انسان کوي، دلته شی نه راکوي. اوس درې وارې ورلو بس زموږ زبر شم ورکول کی دی ولټوي دی مزاد اوس وکرام وړه اوس به غذا ول ورکته هاول تکو هاول تکو اته موټر نسته بیا به سبا کور ته زم دی دې دې بار شپه وکړم او دا کارتون ور غزار کوم.
دا نن شپې ته نه مت سمور اوله ده بیا اوس کارتون را کول اوس غذا شای نه راکوي اوس سال ته ور لو هغه اوس کارتون را کول اوس سال ته را لو ته بیا ور کول ته اوس تر اوس نه اوس بیا نس.
دا چې په دغه روغتون کې د زیاتې ګڼې ګوڼې او تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي، نو ځینو نورو کسانو بیا له خلکو سره د چندان ښې رویې نه کولو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل ډاکټران ناروغان له ملکي روغتون څخه شخصي کلینیکونو ته وربولي تر څو هلته یې تداوي کړي او پیسې ورڅخه واخلي.
اکثر وخت دې هغه ول عکس هم اخلاق کې نه دي سم. په داخل د شپخانه کې مهم اخلاق دي.
اول زه خپله باندې بیا یې وارې نه ترلس وارې دې باندې لیږلی یم، ښه ځکه چې د یوې روپۍ قدرت به م نه درلود دوی به میناتو ته یې باندې لیږلو. او هر څه دلی سته
که ډیری کسان په دغه ملکي روغتون کې د ډاکټرانو او د روغتون د کارمندانو له ناسم چلند څخه سر ټکوي، خو ځینې کسانو بیا ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو له کړنو خوښ او درملنه یې کیږي.
کار درې جایه څلور جایه ولاړم ښه رویه یې کړې ده چې بربار د مریضان ډېر دي په دین د غوته.
ما کابل شفخانې مې لیدلې منظم دي، صفایي منظمه ده، نوکریوال ډاکټر سیمې هم منظم ده، دوا هر څه داخل کې دي موږ سره خرابې.
دغه روغتون مشر ډاکټر باز محمد همت آزادی راډیو ته دغه کسانو شکایت بې ځایه وبالو او وی ویل د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله به ډاکټران ځینې وخت کوتاهي کوي، خو بیا یې هم له خلکو سره چلند د ستاینې وړ دی.
درست ده بعضی معاینات مریضان ته ضرورتی مو په خپل پکیج یا په خپل پالیسی کې دا په شفاخانه کې نه لرو، هغه لازمان باید له شفاخانه باندې ولېږل سي یا پر ډیر محدود قلمونو دواګانې. کله کله نهایتا کوم مریض ضرورت پیدا کیږي، مجبور دي هغه په مریض باندې له بازار ډاکټر صاحب راوغړي.
د غزنی دولتي چارواکي هم په ملکی روغتون کې داستون زمنې خوای غم به یو خوري. د ولایت ویان محمد عارف نری آزادی رادیو ته وویل هڅې روانې دي چې دغه شفاخانه هم د لومړۍ درجه ولایت شفاخانه خانه پرانګه مجهزه کړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی وایي د ایران د لرې واټن ویشتونکي توغندي د منځني ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی. پارلی چې د سیشمې په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جم ماتس سره په یو خبري غونډه کې څرګندونې کولې، همداراز په سیمه کې د ایران د نفوذ په اړه اندېښنه وښوده. له دې سره په یو وخت فرانسې حکومت د ایران د اطلاعاتو د وزارت د یوې څانګې پانګه کنګل کړې او دوه ایراني ډیپلوماتان هم نیولي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
فرانسې دا ځل د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام سخت انتقاد کړی او له امریکا سره یو خوله شوې ده. خو له دې سره هم د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پارلی د سې شنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال جیم ماتیس سره په یوه شریکه خبري غونډه کې وویل له ایران سره د اټومي توافق موجودیت ضرور دی څو د دې په وینا د اټومي وسلو د پراختیا مخه ونیول شي. خو نوموړي زیاته
کړه
د فرانسې د دفاع وزیر وایي موږ هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر باور لرو چې د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام یو ګواښ دی. موږ هم د ولسمشر ټرمپ په څیر په دې باور یو چې په سیمه کې د ایران نفوذ یوه لویه اندېښنه ده او موږ فکر کوو چې دا مسایل باید د ایران سره د خبرو اترو اساسي ټکي وي. د فرانسې د دفاع وزارت د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په اړه وروسته له هغې د اندېښنه ښیي چې د دوشنبه په ورځ تهران وویل په سوریه کې د حکومت پر مخالف وسلوالو څو د لرې واټن ویشتونکي توغندي توغولي دي. د ایران سپای پاسداران ځواک ویلي دا توغندي د ایران په هواس کې پر یو پوځي پرېډ د برید د غچ په هدف ویشتي. په هواس کې پر پوځي پرېډ برید کې څلیرش کسان وشل شي وو. د اروپایي هیوادونو فرانسې، برتانیا او جرمني مشان په مجموع کې د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې څرګندوي. دا درې واړه هیوادونه د هغه شپږ هیوادونو له ډلې دي چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره اتومي تړون لاسلیک کړی. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له ایران سره د دې هیواد د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام پر سر د خبرو غوښتنه کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې خپل هیواد د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اتومي تړون وویست او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. تمه کیږي چې د نومبر په میاشت کې به امریکا د ایران د تیلو پر سکتور سخت بندیزونه ولګي. د ایران د توغندیو پر پروګرام د فرانسې د دفاع وزیر په داسې ورځ توند انتقاد کوي چې د فرانسې دولت د دوو ایراني ډیپلوماټانو او د ایران د اطلاعاتو د وزارت د داخلي امنیت د معاونیت د ادارې شتمنۍ د شپږو میاشتو لپاره کنګل کړې دي. پر دې دوو ایراني ډیپلوماټانو تور دی چې د پاریس په یوه څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو پر یوه غونډه د برید نیت درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا پر خپلو ډیپلوماټانو لګیدلي تورونه رد کړي او د دوی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ است. اوس هم اسمت ساروان راتوي چې په نړۍ کې معتبر پانتورونه د کومو هیوادونو دي؟
د نړۍ تر ټولو زیات معتبره یا ټاپ پوهنتونونه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې دي. ورپسې ش پوهنتونونه په بریتانیا او سویس کې دي. په آسیا کې تر ټولو ش پوهنتونونه په سنگاپور، چین او جاپان کې دي. خو د نړۍ په لسو تر ټولو غوره یا لومړۍ درجه پوهنتونونو کې 15 په امریکا، 4 په بریتانیا او 1 په سویس کې دي. د بریتانیا آکسفورد او کیمبریج د نړۍ لومړۍ درجه پوهنتونونه ګڼل شوي. آکسفورد 3000 او 200 محصلان لري او کیمبریج نږدې 2000. دا پرلپسې دوهم کال دی چې دا دوه پوهنتونونه په نړۍ کې لومړی او دوهم مقام ګټي. په امریکا کې د سټانفورد پوهنتون لومړی مقام لري، ورپسې د ماساچوست د ټکنالوژي انسټیټیوټ او د کالیفورنیا د ټکنالوژي انسټیټیوټ دی. هاروارد پوهنتون شپږم، پرنسټن وم او یل پوهنتون اتم مقام لري. لومړی او دوه پرته له دریم تر اتم پورې پوهنتونونه د امریکا دي. نهم او لسم غوره هم په دغو دوه هیوادونو کې دي. د بریتانیا د لندن امپیریال کالج او د امریکا د شیکاګو پوهنتون. د نړۍ ډېر مهم شخصیتونه د امریکا له هارورد او د بریتانیا له آکسفورد پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. هر کال په میلیونونه کسان په دغو پوهنتونونو کې د شاملې دو غوښتنلیکونه لیږي، خو محدود شمیر یې منل کیږي. په دې پوهنتونونو کې د شمولیت شرایط او معیارونه خورا ګرانه دي. همداراز د دغو پوهنتونونو فیس ډیر لوړ دی.
د سهار اته نیمې بجې دي. لنډ خبرونه واورئ. ننګرهار کې چارواکو د ولسي جرګې له کاندیدانو او د دوی له کمپاینرانو غوښتي چې د انتخاباتي غونډو له جوړېدو 48 ساعته مخکې دي ولایت او امنیتي ادارو ته خبر ورکړي چې په ولسي غونډو کې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. یو نړیوالې رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ډلې مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو معنوي پلار هم یادیږي، له چین غوښتي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په چمتو کولو کې ستر رول ولوبوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا یو ایم وی د 2013 کال د پیل راهیسې تر اوسه پورې 6,40,000 افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو مایک پومپیو او شاه محمود قریشی پرون په واشنگتن کې لیدلې. د خبرو جزئیات لا تر اوسه په ډاګه نه دي، خو تمه ده ښاغلی قریشی د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو سره هم نن وګوري چې د افغانستان په اړه به بحثونه پکې په لیدنو کې شامل وي. د روسیې د دفاع وزیر سترګې شویګو وایي هیواد یې د سوریې حکومت ته د توغندیو S-300 دفاعي سیستم انتقال پای ته رسولی دی. او روسي خبر ده چې امنست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د یوې ځوان نجلۍ چې د جنسي زورونې قرباني بلل شوې پر اعدام سخت انتقاد کړی دی. ازادي رادیو ته غوښتل لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک باندې چې facebook.com/azadiradio پاتې ده لوستلی شئ. اوس هم راځو کندوز ته. هلته زموږ خبریال وایي چې سږ کال د پستو حاصلات زیات شوي دي. دا چې څنګه په دې اړه دغه رپورټ اورو.
د کندوز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې دوی د پیسو د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې یو سلسله تدابیر نیولي چې له کبله د پیسو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د میوو د ترویج د څانګې متخصص عبدالبصیر فقیری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
خوشبختانه در سال جاری نظر به ای که آب و هوا مساعد بوده، حاصلات پسته خوب بوده.
د نورو کلونو په پرتله سږکال د پستو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او خلکو د پام وړ حاصلات ورڅخه راټول کړی، ځکه خلک د طبي ځنګلونو په ارزښت پوه شوي دي او د ځنګلونو په ساتلو کې له دولت سره همکاري کوي. بلخوا د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست د ځنګلونو او د باغونو د ساتنې مدیر سید جمال الدین هاشمی بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د ځنګلونو د وښلو مخه نیول شوې او تر څنګ د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د پستو نوي باغونه هم جوړ شوي دي.
حاصلات پسته خو به توسط خود مردم جمعآوري میشه، توسط دولت نمیشه. مردم وقتی که زمانی که یار جمعآوري میکنن.
سږکال په دې ولایت کې خلکو په زرګونه منه پسته د پستو له ځنګلونو څخه راټوله کړې ده او هغه خلک چې د پستو د ځنګلونو شاوخوا استوګن دي، د پستو ځنګلونه د هغوی لپاره د عوایدو ښه سرچینه بلل کیږي. له دې سره سم هغه شمېر خلک چې د پستو د ځنګلونو شاوخوا استوګن دي وایي چې دوی د پستو له ځنګلونو څخه په جدي توګه ساتنه کوي، ځکه دوی هر کال د پستو له ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي او له همدې لارې د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو خان محمد او نور الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پستې حاصلات نسبت نور کلونه اسا کال خلې یو ارتقا کړی دی، قیمت هم جګدل. هغه خلکو چې تاروس کو په پستو باندې ونی ورته قطه کولی د اشجار په عام شکل باندې خلکو به استغاثه کوله، هغه استغاثه او شکایت کوم شو دي.
پستې چې دل تراجی د دې ځخه کابل د دې د کابل خبرې کې هندستان ته د هندستان څخه بیا ورپا او هغه مور خه اول پستې پیرم مثال خبرې په افغانستان کې شکایت کې سردا پستې چې پیرم وزرونیم زره په
د معلوماتو پر بنسټ په کندوز کې پر څه باندې 2000 هکتاره ځمکه کې د پستو طبي ځنګلونه موجود دي او د پستو دغه ځنګلونه د کندوز په خان آباد، علي آباد، چهاردرې، امام صاحب او د شرچي ولسوالیو کې موقعیت لري چې هر کال له حاصلاتو څخه خلک او دولت ښه عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
لکندوزا باور شو هلمند هلتا بیا کوکنار کرل کیگی. ده هلمند او فصل کوکنار او نامنی آیا حکومت بزد پلان لری؟ آیا افغان زوکونه ده کوکنار او ده هاگ کروندو ماتولو تا چمتو دی چی ده دوی پوستو تا چیر مکرل شوی؟ ده هلمند والی وی دوی تا ده کوکنار او ده کروندو ده ماتولو هیچ پلان نده ورکل شوی. خود نشی توکو پرانده ده مبارزه چارواکی بیا وی طول ادارو ته ده وزارت هاگ پلان سپارلی چی ده کوکنار او ده کروندو ده ماتولو پاره هلمند تا ورکل شوی. زموک همکار الیاس دایی چې د کوکنارو په اړه یو مفصل راپور چمتو کړی وای افغان چارواکي وای د کوکنارو پر ضد مبارزه کې هیڅ پلان نه لري، خو کېدای شي روانه وچکالی د مخدره موادو په کښت او تولید کې کموالی راولي. الیاس دایی او نور جزئیات.
د کوکنارو د پراخه کروندو د منډلو د لپاره باید د ګریشک او مستقله ولسوالۍ ترمنځ د هیڅ سیمینار په نوم هغه دشت ته ولاړ شو چې هیڅ کله پرې شی نه دي کرل شوي، خو اوس کروندګر اووه ځله یعنې د کال په ټولو موسمونو کې کوکنار کړي چې ویل کېږي د نورو سیمو د کروندو په نسبت پریمانه شیره هم ورکوي. زموږ سره پولیس را سره دي، خود امنیتي پوستو تر څنګ کرل سو کروندو ته مو نه ور پرېږدي. غواړو لري ولاړ نه سو، خو د ملي امنیت د یوې کتې پوستو ته نږدې کرل سو کوکنارو ته مو سنگوریان نه ور پرېږدي، ځکه نو بل ځای ځو. د پولیسو یو افسر چې زموږ د امنیت ساتلو مسؤلیت لري وایي یا خدا کروندې خپل سنگوریانو کرلې دي، یا یې د هر یوې پر سر چې واړه واړه پټي دي 40,000 پاکستانی کلدارې چې $200 کېږي له وړاندې ججه اخیستې ده. په داسې حال کې چې د دې ادرس ویل کېږي هر کال وسلوال طالبان هم په میلیونونو ډالر عواید ترلاسه کوي او بیا یې د افغان ځواکونو په ضد په روانه جګړه کې په مصرف لګوي. په غسوم کې چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو طالبانو سره د جنگ لومړۍ کرښې دي، داسې ښکاري چې په یوه نوم افغان سرتیري چې اکثره پولیس او د ملي امنیت څنګوریان دي د کوکنارو د کروندو څخه د خپل مالي منابعو په خاطر ملاتړ کوي. خو په هلمند کې چې د کوکنارو په ضد د نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالره د بدیل په نوم پر اصلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو لګول سوي دي، څنګه امکان لري چې د امنیتي ځواکونو د پوستو تر څنګ د کوکنارو ګل سوي کروندې بې ماتولو پاتې سي؟ د نهرس راج ولسوال محمد سلیم رودی وایي حالت چنګي دی او دوی د کوکنارو د کروندو په ضد د هیڅ ډول مبارزې مسؤلیت نه لري.
دلته مسؤلیت ریاست مواد مخدر لري چې دوی اته راغلی دروسه دغه زما در امکان کېږي چې دوی څوک نه دي راغلي، دوی زموږ سره جلسات نه دي نیولي. کوم هغه د ولایت مقام لخوا څخه کوم هدایت شوی وي او موږ دلته جلسات په دې اړه نیولي، خو دوی خپله مستقیما باید راشي هغه د ولایت مقام څخه یو پلان تایید کړی راوړي او په هغه کې زموږ اداره ګډون وکړي او بیا هغه د دوی د پلان له مخې څخه موږ باید اجراس وکړو.
ولسوال دا خبره چې امنیتي پوستو ته نږدې د کوکنارو کرل سوي کروندې په سنګوریانو یا پولیسو پورې اړه لري رد کړه. د جرایمو او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این او ډی سي د 2018 میلادي کال د راپور له مخې تر ندلې چې مرکزی ولسوالۍ د وروسته ډیر کوکنار د هلمند په نارسراج او نوزاد ولسوالیو کې کرل کیږي. په راپور کې راغلي دي چې په 2018 میلادي کال کې د نادلې په مځکو کې 28، په نارسراج کې 13 او په نوزاد ولسوالۍ کې 6,000 هکتاره کوکنار کرل سوي دي. دغه سیمې د 2018 میلادي کال نه تر اوسه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جنګونو او کشمکشونو شاهدي هم دي. موږ نه پوهیږو چې څوک، خو دلته د راغلو سرتیرو په شمول زموږ موبایلونو ته هم چې سم کار نه کوي مسلسل زنګونه ویل کېږي. یو حکومتي مسول چې نور کسان ورته مدیر صاحب وایي پر موبایل موږ ته کله سیمه نام نه بولي او کله هم د کوکنارو د کروندو نه د عکاسي او فلم مخالفت کوي.
په تفاهم راغلي ولایت په جریان کې کړی دی، راغلي ګریشت او کماندان عسکر را سره کړی د سیمینار داشته راغلي.
که څوم چارواکي وایي سږ کال په هلمند کې د کوکنارو کښت کم شوی دی چې ورسره جوخت به په تولید کې هم کموالی راسي، خو د هلمند پراخه دښته چې د ژورو څاګانو په واسطه هم ځکه وځله هم کوکنار حاصل ترسوي، د نشي توکو د کرکلي هغه ډرامه چې د بدیل دپاره په میلیونونو ډالره لګول سوي دي بل لور ته بیایي. د هلمند والی وایي دوی ته د مرکز کابل نه د کوکنارو د کروندو په ضد هیڅ ډول پلان نه دی ورکول سوی. والی تورن جنرال محمد یاسین په ظاهره د کوکنارو کروندې یوازې د کمربندونو سره نږدې وبللې او داسې وویل
او د کمربندونو چون د جنگ ساحه دي، د جنگ ساحو کې طبعا کاملا
امنیتی تدابیر نشته په دې رابطه مونږ تصمیم لرو یو ګډ هیئت وټاکو او دا ګډ پلاوی لاړ شي هغه کومه ساحه چې په کمربندونو کې دي هغه هم له منځه یوسي.
شغل یاسین ازادي راډیو ته وویل حکومت د کوکنارو نشي توکو په ضد واضح طرز العمل لري او د هغو ملاتړ نه کوي بلکې له منځه وړي. که څه هم د روان 2013 میلادي کال دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سي راپور او سروې نه ده خپره سوې خو د 2018 میلادي کال دپاره د دغې ادارې راپور ښیي چې افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د دنیا تر ټولو ډېر مخدره توکي کښت او تولیدیږي. ملګرو ملتونه وایي د همدې تولید سو نشي توکو د کاچاق او لاسترغلو پیسونه وسلوال طالبان په میلیونونو ډالر عواید په لاس راوړي او خپلې جنګي لیکې پرې مصلح او د حکومت په ضد جنګوي. په هلمند کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وایي که څه هم حکومت په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو په ماتولو نه دی توانېدلی خو د 2013 میلادي کال دپاره د مرکزي حکومت نه د کوکنارو د ماتولو په ضد پلان ترلاسه کړی دی او ټولو اړوند ادارو ته یې لیږلی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په روان میلادي کال کې به د کوکنارو د کښت او تولید کچه په بېساري ډول راکښته سي.
تقریبا دغه موږ د 10% څخه تر 15% پورې اټکل کړی دی چې دا به د کوکنارو د کښت ساته به په هلمند کې ټیټه وي ځکه هغه اوبه چې پخوا به دوی په درې انچه اوبه به د مثلا د مځکې د تل څخه د سولران په واسطه سره ایستلې هغه اوس پر یوه انچه او یا هم بیخي وچ سوي دي او موږ ته داسې راپورونه هم رارسېدلي دي چې ډېرې هغه کوي برمې چې وي پخوا به داسې یادوري کول په عام اصطلاح باندې چې هغه د مځکې تل ته ځي هغه برمې ورسره وړل سوي دي په کجکي او په مساکلا او نوزادو دغو مناطقو کې هغه برمې وهل کېږي.
دغه راپور له مخې چې د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2018 میلادي کال کې خپور کړی دی راغلی دی چې په ټول افغانستان کې د 3,28,000 هکتار په شاوخوا کې کوکنار کرل سوي دي چې د 2016 میلادي کال په نسبت 3.5% ډېروالی ښیي. اما په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس د روان میلادي کال لپاره د هغو په کښت او تولید کې د کمښت هیله ښیي. ویل کېږي هغه پیسې چې په 2018 میلادي کال کې د نشي توکو له ادرسه د کاچاقبورو او وسلوالو لاسته ورغلي دي د 1.4 بیلیون ډالر په شاوخوا کې دي چې د دې 45% د هلمند د مخدره موادو نه په لاس راغلي دي. محمد الیاس رای د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ستاسو پیغامونه له تبصرې پرته خبرونه ځکه د ډیرو اوریدونکو پیغامونه را سرسته او باید د چارواکو تر غوږو ورسیږي نو په دې خاطر چې ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ستاسو ډیر پیغامونه خبرو کو غواړم دا اونۍ پرته له تبصرې ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبرو کو او په نورو خبرونو کې به بیا دا شکایتونه او هم نورې ستونزې له چارواکو سره شریکو. نو ډیر مون پتا نه پریږدم د یو اوریدونکي پیغام اورو چې د کندهار ولایت څخه راستوالی دی.
السلام علیکم، منم نقیب الله ری زه د ارغنداب ولسوالۍ د ریسریحت کلا او کډوسم پر کلی ډیر پسماند پات دی. نو په دې ولسانه د حکومت کې هیڅ چا نه یو کلچک راځو کې نه یو نار راځو کې نه سړک راځو کې هر څه به برخي خاصه توګه بیا د وګو به خدای سخ مشکلات سره مخامخ ټول کلی مو یو مسجد کې و برمد ټول کلی د دایو مسجد د دایو برمه سي استفاده کی خلک ډېر د مشکلات سره مخامخ دي. د حکومت څخه دا توجه غواړم چې مشکل ته توجه وکړي دا امید لرم د حکومت څخه مشکل ته توجه وکړي دا د وګو مشکل و را حل کړي. والسلام.
بله السلام علیکم، کرشه تر اغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر ته اړیکه نیولې ده. تاسو د ډرامې په باب وایم چې کوم دغه په هلمند ولایت کې ډېره بدبختي ده. دلته ولورونه ډېر اخیستل کېږي، کم از کم دلته هغه ماسې ولور 10-15 لکه ولور دی. نو زما د ټولو هیوادوالو او په خصوصا د هلمندوالو څخه مې دغه غوښتنه او هیله ده چې باید دغه ولورونه کم کړي. ډېری شمېر ځوانان زموږ د ولاړه چې د خاورو لاندې سوله په دغه ولوار د لاسه چې ولوار نسی پر کولای نو هغه موږ د خارو لاندې کړله. نو زه وایم چې راسئ دغه بدبختي د منځه ویسو، دغه ولوارونه راکم کړو. د نیولما باید خلکو ته مشورې ورکړي په دغه لار کې او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه ولوارونه راکم کړي. نور هم دا ښایسته وخت نه نیسم. د الله په امان.